رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام قدر مناوریدون که د دوم پښتو خبری خبرونه په پایل کې په موکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ابوظبي او اسلام آباد کې د مذاکراتو وروسته کابل ته رسیدلی دی. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی ویلي دي چې د سولې د تړون په طرح باندې به زر کار پیل شي، او د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د ریپورت له مخې امریکا له سوریې نه د خپل عسکرو د راوستلو لپاره امادګي نیسي.
درنو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اورئ. سیاسي کارپوهان وایي طالبان د سولې په اړه تضمین غواړي،
او خبر دا وایي چې باید یوازې او یوازې د افغانستان په استازیتوب حکومت طالب سره باید خبرې وکړي.
کابل کې د خوشحال بابا په یاد غونډه وشوه.
د دې لوی والی د اتل والی په دې کې دا چې د یو ملت په ادرس باندې خبرې وکړي.
د متحده ایالاتو فدرالي قاضي د امریکا د ملي امنیت په خوانی سلاکار مایک فلین سزا د دې لپاره وزنډوله چې هغه د روسیې د مداخله په اړه تحقیقاتو کې نور همکاري ته هم وهڅول شي. ترنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس تر تازه نو شب آشنا او سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د روغې جوړې د مذاکراتو لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو او ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ابوظبي او اسلام آباد کې له خبرو وروسته ناوخته کابل ته ورسېده. د امریکا د سفارت په یو مطبوعاتي بیان کې راغلی دی چې خلیلزاد به جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ته د هغو سیمه ییزو انډیوالانو او نورو اړوندو خواوو سره د خپلو مذاکراتو په باب تازه معلومات ورکړي چې د خبرو لپاره په افغانستان کې د شخړې د حل سره علاقه لري. امریکا او نړیوال ملګري زیار باسي چې د شخړې د پای ته رسولو لپاره د افغانانو ترمنځ ډیالوګ د رامنځته کولو لپاره لار خلاصه شي. خلیلزاد د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقات وکړ. د پوځ بیان تورن جنرال آصف غفور په ټویټر کې لیکلی دی چې له زلمی خلیلزاد سره په سیمه ییزو امنیتي مسایلو د افغانستان د سولې په هکله بحث شوی. طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې له زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو په وتلو، د بمباری او د بندیانو سره د ښه سلوک او د هغوی په خوشي کولو خبرې کړي دي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا نوی رئیس محمد داودزی ویلي چې ډیر زر به له طالبانو سره د سولې تړون په یوې طرحې کار پیل شي. داودزی چې نن د چهارشنبې په ورځ د سولې شورا د دارالانشا د نوی رئیس په توګه کار پیل کړ وویل:
بزودی بخیر شما شاهد تیم می باشین که روی مساوده از معاهده صلح کار آغاز بشه. این کار بزودی میشه. در این قسمت بازم برای خودی آزادی را میتم که خدمت شما عرض کنم که صلح واقعیت امر است که نزدیک است.
نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې په اړه د امریکا، پاکستان، وسله والو طالبانو او هم د نړیوالې ټولنې په اجماع کې تغییر راغلی دی، خو سولې ته د رسېدو لپاره د نړیوالې سیمه ییزې او کور دننه د ملي اجماع رامنځته کولو ته اړتیا ده. غونډې ته په خپله وینا کې محمد کریم خلیلي وویل چې بین الافغاني خبرې اترې د وسله والو طالبانو د تسلیمۍ په معنا نه ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام یا همغږۍ دفتر اوچا په خپل تازه ریپورت کې چې نن د چهارشنبې په ورځ خپور کړی دی ویلي چې د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ د سري حوض د کلي 300 کورنۍ د هوا له لارې دغه ولایت مرکز میمنې ته لیږدول شوي دي. د اوچا د ریپورت له مخې د حکومت وسلوالو مخالفانو د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ پر اوسېدونکو باندې د تګ راتګ ټولې لارې تړلې، چې له امله دغه کلي شاوخوا 2000 سل اوسېدونکي د خوراکي توکو او نورو موادو د کمک سره مخ وو. په روان کال کې لا 300,000 نه زیات نور افغانان د ایران، پاکستان او ځینې نور هیوادونو خپل وطن ته راستانه شوي دي، چې د دې جملې نه شاوخوا 450,000 له ایران نه افغانستان ته راغلي دي.
د امریکا د معتبر ورځپاڼې وال سټریټ جورنال د رپورټ له مخې واشنگټن په سوریه کې د خپل نظامی ځواکونو د ساتلو په اړه په خپل مخکینی دریس کې ناڅاپي بدلون راوستلی دی او له دې جنگ ځپلي هیواد نه د خپلو عسکرو د راوستلو رایستلو لپاره آمادګي نیسي. ورځپاڼې نن د چهارشنبې په ورځ د باخبرو سرچینو له قوله لیکلي دي چې دا اقدام به په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو ستراتیژي له ګډوډۍ سره مخامخ کړي.
سپینې ماڼۍ نن د چهارشنبې په ورځ ویل دی لپاره چې د جمعې په شپه د امریکا د فدرالي حکومت د ځینو دفترونو د بندېدو مخه ونیول شي. د فدرالي حکومت د دفترونو د چلولو لپاره به د روان میلادي کال د لومړیو څو هفتو لپاره بودیجه منظور کړي. داسې ښکاري چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اوس د خپل هغه تهدید نه پشا شوی چې په راتلونکي اونۍ کې ویلي چې به ځینې حکومتي ادارې بند کړي. سپینې ماڼۍ ویلي دي دې ته منتظره ده چې د امریکا د کانګرس جمهور غوښتونکي او دیموکرات مشران د ځینو حکومتي ادارو د بندولو د مخنیوي په اړه کومې روغ جوړې ته رسیږي او که نه. جمهور رئیس ټرمپ 5 میلیارد ډالر غوښتي دي چې د امریکا او مکسیکو سره په ګډ سرحد کې دیوال جوړ کړي، خو د کانګرس په دواړو جرګو کې دیموکراتانو د غوښتنه رد کړې ده او که ټرمپ خبرداری ورکړې کو غوښتنې ونه مل شي کېدای شي چې د ځینو حکومتي ادارو د بندولو امر وکړي.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپل یو خیریه سازمان د هغه ادا وروسته بندوي چې د نیویارک لوی څارنوالۍ په ضد قانوني مقدمه درج کړه او ټرمپ یې په دې تورن کړی دی چې د همدې خیریه سازمان نه د 2018 کال په جمهوري ریاست ټاکنو کې د شخصي اهدافو لپاره ناسمه استفاده کړې وه. لوی څارنواله باربرا انډروډ وایي چې سازمان د یو شخصي چک بوک په ډول فعالیت کوي او د ټرمپ د سیاسي ګټو او کاروبار لپاره جوړه شوې ده. د څارنوالې په وینا ټوله شتمني به یې اوس په یوه میاشت کې د څارنوالې لخوا پر نورو خیریه سازمانونو باندې وویشل شي.
دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد یې داسې یوه نوې وسله جوړه کړې چې بل هیڅ هیواد یې تر اوسه نه لري. پوتین د سه شنبې په ورځ په مسکو کې د پوځي مشرانو سره په لیدنه کې د کین جل په نوم د یوه داسې نوې توغندۍ یادونه وکړه چې د غږ نه لس ځلې چټک سرعت لري او د اتمي وسلې د لیږلو قابلیت او د منځني واټن ویشتلو توان لري او تر 2000 کیلومتر پورې خپل هدف اشتلی شي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د سه شنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې کمپیوټري غلو د 3 کلونو پورې د امریکایي د اروپایي اتحاد ډیپلوماتیکي مراسلاتو ته لاسرسی پیدا کړو او وکولی شو چې په زرهاو حساس پیغامونه غلا کړي. په رپورټ کې راغلي دي چې دا کمپیوټري غلا د ایریا 1 په نوم یوې سایبري امنیتي کمپنۍ کشف کړې او نیویارک ټایمز ته له زور نه زیات غلا شوي ډیپلوماتیکي پیغامونه ښودلي دي. د ورځپاڼې رپورټ له مخې د غلا شوو موادو له څېړنو داسې ښکاري چې اروپا د ټرمپ د ادارې د پالیسیو په اړه ژوره اندېښنه لري. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د سولې په هڅو کې چټکتیا راغلې چې ورسره یې د سولې ټینګېدو هیله هم زیاته کړې ده. د سولې د هڅو په لړ کې زلمی خلیلزاد نن پاکستان نه کابل ته رسیدلی. نور جزویات د اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
که څه هم افغان حکومت په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سولې او پخلاینې په تړاو د طالبانو او د څلور هیوادو د استازو ترمنځ د 2 ورځنیو خبرو په اړه په رسمي ډول سندې ویلي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب چې دغو خبرو یو ورځ وړاندې د یکشنبې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان له استازو سره په ابوظبي کې کتلي وو، د وسلوالو طالبان سره د سولې په اړه خوشبیني ښودلی وه او ویلي وو چې افغانستان ته سوله ور روانه ده. د متحده عربي اماراتو دولتي اژانس د طالبانو له استازو سره د امریکا متحده عربی اماراتو سعودي عربستان او پاکستان د اساسو د خبرو پیل ټولو خکیل خو اړخونو ته ګټوري او د لفظ ور بل او ویلي چې دغه خبرو بل غونډه به هم په ابوظبي کې جوړه شي. د متحده عربی اماراتو خبری اژانس په دغه خبر کې د متحده عربی اماراتو سعودي عربستان د مشرانو لخوا د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون د امریکا پاکستان او طالبانو له اساسو څخه په دغه غونډه کې د ګډون او د زمینی د برابرولو لامل مننه کړی ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیزاد خپل ټویټر ټویټر په پانه د طالبانو پاکستان سعودي عربستان د اساس سره په ابو ظبي کې خپل خبري په افغانستان کې د جګړې پای ته رسیدو په برخه کې ډېری ګټوري بللي. خلیزات د پاکستان د پوز مشر سره په اسلام آباد کې د کتنې وروسته په یو لنډ پیغام کې چې په خپل ټویټر پانه لیکلی ویلي چې پاکستاني چارواکو ته د ابو ظبي د غونډې په اړه معلومات ورکړي او نن شپه به په کابل کې افغان حکومت مشرانو ته د دغې غونډې په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان د سولې علي شورا چارواکي د سولې هڅو کې چټکتیا ته په کتنې په افغانستان کې سولې ټینګېدو ته هیله مند ښکاري. د سولې د علي شورا د دارالانشأ رئیس او د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غني ځانګړي استازي محمد عمر داوزي وایي چې د سولې ټینګېدو په اړه ټوکېدلې هیلې حقیقي دي او سوله افغانستان ته ور روانه ده.
بزودی بخیر شما شاهد
ډیر ژر په خیر. ډیر ژر په خیر تاسو به د هغه ټیم شاهدان اوسئ چې د سولې د تړون د مسودې د لیکلو کار پیل کړي. دا کار به ژر وسي. په دې برخه کې بیا هم ځان ته د دې ازادي ورکوم چې تاسو ته عرض وکړم چې دا حقیقت دی چې سوله نږدې ده. زه ګورم چې سوله نږدې ده. کوم تجربه چې لرم او کوم تماسونه چې لرم سوله نږدې ده انشاءالله.
سوله نږدې کس انشاءالله.
محمود عمر داوزی چې د چهارشنبه په ورځ د سولې علي شورا په دفتر کې غونډې ته وینا کوله ویل چې د سولې په اړه د پاکستان په ګډون د ګاونډي هیوادو پالیسي مخ په بدلېدو ده. هغه ویل چې سوله حتی د طالبانو په اجنډا کې هم شامله ده، خو هغه ویل سوله دومره هم نږدې نه ده چې په څو ورځو او اونیو کې به راشي. خو هغه زیاته کړه چې په څو میاشتو کې به خلک د سولې په برخه کې د ډیرو پرمختګونو شاهدان وسي. طالبانو په یو اعلامیه کې د ابوظبي د خبرو پاړه ویلي چې د دغو دوه ورځو خبرو کې د دغې ډلې د اسازو تر ټولو زیات ترکیز له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو باندې وو، او همدارنګه په ملکي سیمو د بمباریو د افغان حکومت په زندانونو کې طالب بندیانو سره د چلند چې طالبانو ویل زبی الله مجید ناسم بللې هم خبرې شوې دي. طالبانو ویلي چې په خبرو کې د بندیانو د خلاصون او د بمباریو د بندیدلو غوښتنې هم مطرح شوې چې ورته په دغو مسلو د غور کولو ژمنه هم شوې ده. طالبانو ویلي د اوربند او افغان حکومت سره د خبرو موقت حکومت د انتخاباتو او نورو کورنیو مسایلو په برخه کې ور وړاندې خپل دریځ څرګند کړی و، نو ځکه په دغو مسلو خبرې نه کېږي. د یشمت افغان کارپوهان د امنیت په افغانستان کې سولې ټینګېدو داسو په برخه کې د امریکا لخوا د افغانستان د پخلاین لپاره د ځنګړی اساسي په توګه د زلمی خلیزاد د ټاکلو وروسته د پاموړ چټکتیا راغلی ده. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه نجیب الله آزاد امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو نه کول د دغه ډلې لخوا د امتیاز ترلاسه کولو یو هڅه ده.
په لحاظ دې باید د هغه قوت سره خبرې وکړي چې په دې باور وي چې د دې هغه شرایط چې د مذاکرات لپاره بیا د مذاکرات نو سره سولې لپاره کوم شرایط کښول کیږي د امتیازات په پام کې ونیول سي او هغه د نړیوال تضمین ولري چې د مستقیم د افغان دولت سره خبرې وکړي. په اوس مهال کې نو دای بداویر لري چې هیڅ تضمین به وجود نه لري.
د سیاسي چارو دا کار په وی چې طالبان د افغان حکومت په دنده کې د یو شمېر ډلو د مشران سره د خبرو نه اندېښنه لري، ځکه چې د خاغلی آزاد پر وینا د دغه ډلو او د طالبان ترمنځ زړه تربګنی هم شته دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. افغان سیاستوال او د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دې صلاحیت لري چې د افغانانو په استازیتوب د طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. خاغلی صالح د آشنا تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې ویلي هغه ډلې چې وایي د طالبانو سره د سولې خبرې کوي دا یوه اشتباه ده. په کابل کې زموږ همکار حکمت سروش د مرکې په پایل کې پوښتلی چې د طالبانو سره د روانو مذاکراتو او د سولې یوې احتمالي موافقې ته په کومه سترګه ګوري.
کوم پروسه چې اوس را روانه دي په دې کې خو افغانان بالکل هیڅ ډول نقش نه لري. نه یې مشري زموږ په لاس کې ده، نه دا پروسه جوړول زموږ په لاس کې ده. او ښه به دا وي چې باید یوازې د افغانستان په استازیتوب حکومت طالب سره باید خبرې وکړي. دا چې ځینې سیاسي ګوندونه ویلي دي چې موږ غواړو چې مستقیم یا بلا واسطه طالبانو سره کښېنو او خبرې وکړو، زه فکر کوم چې دا ډېر غټ اشتباه ده. ځکه چې یو ګوند که چیرې چمتو سي چې طالب سره خبرې وکړي، هغه خو ګوند دی او بل خوا ځان ته امارات وایي. صحیح ده، معلومه ده چې وزن چا سره دی. دا حکومت خو د ټول افغانستان خلک لاسته راوړنه ده. دا خو د چا کوم شخصي ملکیت نه ده. که چیرې موږ ولسمشر غني سره موافق یو او مخالف یو، هغه بل خبره ده. او اشرف غنی نن د افغانستان د دولت مشر ده. او هغه باید صلاحیت د دې ولري د ټول ملک په استازي تو چې دشمن سره خبره وکړي.
په کوم صورت کې د اوشت محل اور بند کول امکان سته او که طالبان او امریکا په شپږ میاشتنی موقت حکومت هم نظر رسي؟ ستاسو نظر څه دی؟
موږ نه باید په هیڅ ډول دې ته غاړه کېږدو چې وروره زه حاضر یم چې خپل قانون پخو لاندې کوم، خپل لاسته راوړنه پخو لاندې کوم، د انتقال منل شوی میکانیزم پخو لاندې کوم. یوازې ستا د تش وعدې په اساس چې اوس موږ غواړو چې اوربان کړو، زه د سولې طرفدار یم. د سولې د اوربان طرفدار په دې خاطر نه یم چې اوربان معنا څه دی. اوربان معنا دا ده چې دواړو خواهو خپل چمتووالی نیسي، آمادګي نیسي د جنگ د پایلولو دپاره، د بل پړاو د پایل دپاره. اوربان په ټول نړۍ کې معنا دا ده هغه جنگ کیدای شي چې سبا پایل سي یا کال وروسته پایل سي یا لاس کال وروسته پایل سي. که دوی په رښتیا غواړي چې سوله وکړي، موږ باید د سولې په هکله خبرې وکړو، نه د اوربان په هکله.
تروسه دومره معلومه سوې چې طالبان د امریکا څخه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه لري. آیا د امریکا په مشرۍ د غربي هیوادونو څخه به د طالبان غوښتنې وازه همدا وي که نور څه به مو غواړي؟
طالبان باید د ځانه څخه پوښتنه وکړي چې امریکا والې دلته دي، امریکې والې راغلی دی. د امریکا شتون په افغانستان کې واجه لامل طالب دی، موږ نه یو. مخکې له دې چې امریکا دلته راسي، طالبانو په جنگ بوخت وو. د چا په خلاف؟ د موږ په خلاف. موږ خو د همدغه خاورې څخه یو، که نه؟ هغه وخت هم خو د دوی ټینګار دا و چې موږ سیاسي حل نه منو، موږ غواړو چې د نظامي له لارې ټول افغانستان ونیسو. هغه وخت هم وضعیت یو بنبست ته رسېدلی و، بنبست حالات ته رسېدلی و. زه دا وایم چې هیڅ افغان نه غواړي چې د افغانستان په خاوره کې په دننه کې خارجي نظامي اډې شتون ولري. دا نه یوازې د طالبان غوښتنه ده، د موږ غوښتنه هم ده. سعید، آیا ضمانت دې شته چې امریکا سبا خپل پخه وکاږي له باکرام او قندهار څخه؟ آیا کوم ضمانت موږ لرو چې بیا پنجابي پوځ دلته نه راځي، یا د پنجابي ملیشه دلته نه راځي، یا د عربي ترورستانو دلته نه راځي؟ موږ خو تاریخي تجربه لرو.
په واشنگټن کې داسې تبصرې کېږي چې امریکا غواړي هر څه ژر د افغانستان جګړه ختمه کړي او د حل یوه لاره پیدا کړي. ستاسو په نظر آیا د افغانستان حکومت چمتو دی؟
سوله راوستل د واشنگټن په تقسیم اوقات په اساس ډیر مشکل ده. موږ هم وخت ته اړتیا لرو او نور اړخونه د دغه قضیې دوی هم وخت ته اړتیا لري. خو باید انتظار وباسو چې ووینو د خلیلزاد هغه وړاندیز یا نسخه موږ ته دپاره څه دي. اوس خو د هغه د هغه کار نوی شروع شوی ده، معلومه نه ده چې نتیجه یې به څه وي. خو خامخا دوی باید یو ورځ راسي او افغانانو ته ووایي چې زموږ په اند داسې یو شی باید رامنځته شي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د هیواد له امنیتي او دفاعي ارګانونو نه وغوښتل چې د ځینو ناامنو او په تېره بیا د بامیانو، دایکندي او فاریاب ولایتونو امنیتي وضعیت ته تدابیر جدي کړي. د دغه جرګې یو شمېر غړو د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د یاد ولایتونو په ناامنیو اندېښنې وښودې. د همدې موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس او اداري پلاوی وایي چې د بامیان او دایکندي ولایتونو چې امنیتي وضعیت پکې د نورو ولایتونو په نسبت ښه و، په دې وروستیو کې پکې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي او غواړي دغه ولایتونه هم ناامنه کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه د جرګې د یو شمېر غړو د اندېښنو له څرګندونو وروسته وویل، بامیان او دایکندي د هیواد مهمې مرکزي سیمې دي او که د مخالفینو د فعالیتونو مخه پکې ونیول شي، د ناامنیو لمن به ډېر ژر د هیواد ټولو مرکزي ولایتونو ته وغځیږي. ښاغلی ابراهیمي پر امنیتي او دفاعي ارګانونو غږ وکړ چې په یادو ولایتونو کې د مخالفینو پر وړاندې تدابیر جدي کړي. مونږ د هیواد امنیتي او دفاعي ارګانونو ته د جنگ د مدیریت په اړه وایو چې په دایکندي، بامیانو او فاریاب ولایتونو کې جنگ زور اخیستی او په کار ده چې دغه ارګانونه د یادو ولایتونو له خلکو سره مرسته وکړي. د جرګې ځینو غړو وویل، له تېرو څو ورځو راهیسې وسلوالو مخالفینو د دایکندي او بامیانو د ولایتونو په ځینو تاسیساتو پرله پسې بریدونه پیل کړي چې سیمه یې ناامنه او خلک یې اندېښمن کړي دي. سربیره پر دې د جرګې یو شمېر غړو د فاریاب ولایت ناامنیو ته هم اشاره وکړه. ویې ویل، سره له دې چې امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې د مخالفینو له پراخو او مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو وروسته یو لړ عملیات ترسره کړل، خو د مخالفینو په خوځښتونو کې کموالی رانغی. په ولسی جرګه کې د دغه سیمې ځینو استازو اندېښنه وښوده چې د دغه ولایت له یو شمېر ولسوالیو نه په سلګونو کورنۍ د میمنې، شبرغان او مزار شریف ښارونو ته کډه شوي چې په ناوړه شرایطو کې شپې سبا کوي. فاریاب، جوزجان، سرپل، کندوز، بغلان او بدخشان هغه ولایتونه دي چې په وروستیو کلونو کې پکې ناامنۍ زیاتې شوي دي. راپورونه دا هم وایي، په دغو ولایتونو کې پر طالبانو سربیره د دولت ضد یو شمېر نورې وسلوالې ډلې هم فعالې شوي، خو د بامیان او دایکندي ولایتونه چې پخوا تر دې پکې امنیتي وضعیت ډاډمن و، په دې وروستیو کې د ناامنیو په لور روان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي، د افغانستان په ټولو ناامنو او په تېره په بامیان او دایکندي کې د مخالفینو د ځپلو عملیات جدي شوي دي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال نصرت رحیمي آزادي راډیو ته وویل،
مجموع کې په ټول افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د دښمنانو تضعیف موخه تهاجمي عملیات 100% زیات شوي دي. مشخصه توګه دایکندي او د بامیان ولایت هلته په ګډه په دریو نقطو کې او په دریو ولسوالیو کې دایکندي او د بامیان عملیات روان دي. شل دغه ستونزه به هلته حل کړي.
په جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په اړه په شمال کې د شاهین قولي اردو قماندان څو ورځې مخکې ویلي چې په دغه ولایتونو کې د ایثار لس په نامه اساسي او سیستماتیک عملیات پیل کړي چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. د دا هم ویلي چې وسلوال مخالفین تر ډېره هڅه کوي چې د امنیتي ځواکونو پر وړاندې د ملکي وګړو له کورونو نه د ډال په توګه کار واخلي او امنیتي ځواکونه د عملیاتو پر مهال احتیاط کوي چې ملکي کسانو ته تلفات وانه وړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونو ته د امریکا غږ آشنا راډیو نه ادامه ورکو. د متحده ایالاتو یو فدرالي قاضي د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین سزا د دې لپاره وځنډوله چې هغه د روسیې د مداخلې په اړه تحقیقاتو کې نورې همکارۍ ته وهڅول شي. پاکلی پامو کې د نسیم ستانیزي رپورټ ته.
د متحدو ایالاتو د ملي امنیت د سلاکار جنرال مایکل فلین په برخه کې د قضا حکم پرون وځنډول شو. فدرالي قاضي د دې لپاره د هغه د سزا وروستۍ فیصله وځنډوله چې دغه متقاعد جنرال ته وخت ورکړي چې د روسیې د احتمالي مداخلې د تحقیقاتو په اړه له خاص مفتش رابرت مولر سره نور همکاري هم وکړي. خو فدرالي قاضي ایمانویل سالیون فلین ته دا هم وویل چې دای خپل کرک او نفرت د هغه څه په اړه نشي پټولی چې فلین کړی دي. قاضي زیاته کړله، دا ممکنه ده چې تا خپل هیواد خرڅ کړی وي. مایکل فلین تیر کال په دې اعتراف وکړ چې فدرالي پولیسو ته په امریکا کې د روسیې له پخواني سفیر سرګی کسلیاک سره د خپلو اړیکو په برخه کې د جمهوري ریاست په انتقالي دوره کې درواغ ویلي وو. څارنوالانو مخکې وویل چې مایکل فلین له تحقیقاتو سره همکاري کوي او د هغه لپاره د زندانی کېدلو سزا تجویز کړې نه ده. د سپینې ماڼۍ له ویاندې سارا سانډرز نه د فلین د محاکمې په اړه پوښتنه وشوله.
د قضا د حکم ځنډېدل د مایک فلین او محکمې ترمنځ کار دی. دا د هغوی فیصله ده چې د ځنډولو موده څنګه وي. موږ جنرال فلین ته نیکمرغي غواړو او دلته به خپل ورځني کار ته دوام ورکړو.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په ټویټ کې د مایکل فلین لپاره د توفیق او نیکمرغۍ هیله څرګنده کړله.
دا به په زړه پورې وي چې هغه څه وایي، که څه هم له روسانو سره د سازش په تړاو زموږ د سترې او کامیابې انتخاباتي مبارزې په برخه کې زښته ډېر فشار پرې اچول شوی دی، خو کوم سازش نه دی شوی.
خو ولسمشر یو ځل بیا د 2014 کال د انتخاباتي مبارزې او روسانو ترمنځ د سازش او لاسوهنې خبره رد کړله. یو تحلیل کوونکی کریس ایډلسن وایي داسې ښکاري چې فلین له تحقیقاتو سره فوق العاده مرسته کړې ده.
زه فکر کوم دا څرګنده ده چې مایکل فلین یوه کیسه لري چې خاص مو پتیش ته وکړي. هغه خاص مو پتیش سره 19 مجلسونه کړي دي،
نو ښایي په دې کې د عدالت مخنیوي او یا د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي ډلې او روسانو ترمنځ د همکارۍ خبرې شاملې وي.
د مایکل فلین د محاکمې مسله په داسې وخت کې منځ ته راغله چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پخوانی شخصي وکیل مایکل کوهن یو ونی مخکې درې کاله بندي شو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغان په ننګ مې وتړله توره ننګیالی د زمانې خوشحال خټکیم. نابغه خوشحال دغه سیمینار روم دی چې له کوزي او بر پښتونخوا پکې لیکوالانو، شاعرانو او علمي کادرونو د پښتنو د نامتو انقلابي شخصیت لیکوال خوشحال خان خټک یاد کړ. پاکلی پاموکې د لیمینیا زی رپورټ.
د بر او کوزي پښتونخوا شاعران، لیکوالان او څېړونکي د افغانانو په فرهنګ او سیاست کې دستر مقام لرونکی خوشحال خان خټک لمانځي.
اصول او چوکاټونو په منځ کې شعر ویلې ده چې تصوفي یا د آخرت ته د خلکو متوجه کول یا دینی مسؤلیتونو ته. ولې خوشحال خان سره لدی چې دا ټول مضامین لري، خو یو عمده د ده برجستګي، د ده فوقلادګي، د ده لویوالی، د ده اتلوالی په دې کې ده چې ده د یو ملت په ادرس باندې خبرې وکړې. د افغان په ننګ مې وتړله توره ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. هیچا داسې ژوندۍ خبره د یو ملت په ادرس باندې تر ده د مخه په پښتو شاعرانو کې نه ده کړې.
د دې سیمینار جوړونکي وایي چې نابغه خوشحال څلور ورځنی سیمینار د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ذوق او غوښتنه جوړ شوی دی. شاعران، څېړونکي او لیکوالان د خوشحال خان خټک د ژوند، شاعرۍ او طرز فکر په اړه مقالې، لیکنې او شعرونه لولي.
د هیواد د فرهنګي بنسټونو د رغاونې لپاره یو اساس وي، یو زیری وي، او په دغسې شرایطو کې چې د جنگ خبرونه اورېدل کیږي، د داسې علمي سیمینارونو په رامنځته کېدو سره به د ولسونو ترمنځ همغږي رامنځته شي، همفکري به رامنځته شي، او د سولې او د امن لپاره به پخپله کار وشي. او دغه علمي اساسونه دي او بنسټونه دي چې که دا ژوندي شي، موږ به له شعار نه راووځو، عملا به د سولې په لاره کې ګام واخلو.
د دې ساعت د څو مهمو خبرونو غټي کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په ابوظبي او اسلام آباد کې له خبرو وروسته نن ناوخته کابل ته ورسېده. د امریکا د سفارت په یوه مطبوعاتي بیانیه کې راغلي دي چې خلیلزاد به جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته د هغو سیمه ییزو انډیوالانو او نورو اړوندو خواوو سره د خپلو مذاکراتو په باب تازه معلومات ورکړي چې د مذاکراتو لپاره چې د مذاکراتو له لارې په افغانستان کې د شخړې د حل سره علاقه لري. خلیلزاد د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوا سره هم ملاقات کړی و. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا نوی رئیس محمد عمر داوودزی وایي چې ډېر ژر به له طالبانو سره د سولې تړون پر یوې طرحې باندې کار پیل شي. داوودزی نن د چهارشنبې ورځ په کابل کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کوله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د انسجام یا همغږي دفتر اوچا په خپل تازه رپورت کې وایي چې د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ د ساري حوض د کلی 300 کورنۍ د هوا له لارې دغه ولایت مرکز میمنې ته لیږدول شوي دي. طالبانو شاوخوا لارې تړلې وي او دغه خلک د خوراکي موادو د قلت او کمبود سره مخامخ وو. د وال سټریټ معتبرې ورځپاڼې د وال سټریټ ژورنال معتبرې ورځپاڼې د رپورټ له مخې واشنگټن په سویډا کې د خپلو نظامي ځواکونو د ساتلو په اړه په خپل مخکېني دریځ کې ناڅاپي بدلون راوستی دی او دغه جنگ ځپل هیواد نه د عسکرو د راوستلو لپاره آمادګي نیسي. د یو رپورټ له مخې سږکال د هغو ژورنالستانو شمېر 2 چنده زیات شو چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې وژل شوي وو.
درنو اوریدونکو دوه منیم ساعته خبری پښتو خبرونه هم په همدې ځای پای ته ورسیده. په لاندې شیبو کې د دری خبرونه اوریدل مه هیروئ. تر بیا هم خدای مل شي.